په کابل کې تمرین دوی بچی سوی. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دیوی بل خبرونه ته شرغلاست ته وایم. په دې خبرونه کې ډیر برخه د ځوان فکر خبرونه ته څنګه رسوي دي چې په دې خبرونه کې به د تبعیض په لمنځوړلو کې د ځوانانو پر رول باندې بحث وکړو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه مطرح کړئ. د خبرونه به اورسته ووري تر هغه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوې 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي،
مخصوصا د تحصیل او تعلیم. جناب بسیل صاحب، فرهنګ ازي کې چانس دوم سوم ای واقعا توهین نسبت ملت. کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که
یک بچه غریب یک دختر غریب از تحصیل محروم کن. سک تعلیمی کال داسې مهال پیلې چې تیر کال د خبرې شوې کرونا او بالا عمله په افغانستان کې ښوونځي بند و. دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
Last week President Biden noted that it would be tough to meet the May 1 deadline.
تیرونی ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګران وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي شي، خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپلو د ناټو متحدینو ته خبر ورکوو. که تکتیکي پریکړه یوې خواته کړو، موږ له خپلو د ناټو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي، او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د بې ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یوازینی فرصت د سولې روانې خبرې وبللې او له متحدو ایالتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه یې په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې 2 ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقوقو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې خزی پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسیې په کوربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یوه ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیان وو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوی ډیلي به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په دو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بسونو ته لار پرانستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 160 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو دریو انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو. دا ځل به هم نتیجه د تېرو ځلونو په څېر وي چې ښایي د پنځم ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یوه پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا او بعد درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانستی وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد د 3 څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. له ازادي رادیو ځوان فکر اونیزه خبرونه اوري. د دې خبرونه د بحث موضوع مو ده د تبعیض په لمنځوړلو کې د ځوانانو رول. تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي، دینی او مذهبي، توکمیز، ژبنی، جنسیتي او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیلې کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغیزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمن هر ډول تبعیض منع کړی دی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او وانه غوي چې نور هم تبعیض کولو ته دعوت یا هڅوي په دغه قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د قانون نړیوال اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. نو قدر من اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پام دی موضوع باندې بحث کوو. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي لیکوال او حقوق پوه دلاور نذیر زوی، لیکوال شفیقه خپلواک او لیکوال او د چارو شنونکو خاغله مشتاق رحیم. ټولو دغه درنو خاغلو ته چې د ټلیفون په ډیکر سره دي خره خلاص وایم. دغه شان دوستانو تاسو هم کولای شئ د موضوع په اړه میلمنو پوښتنه وکي. د ټلیفون شمیرې تاسو سره شریکو 0199 40 45 40 او 0199 2225 یو ځل بیا شمیرې تاسو وایم ځان سره ولیکئ 0995 45 او 0925. نو لومړی پښتنه به ښاغلی نذیر زوی د دې ترڅنګ تاسو ښه راغلاست وایو که له حقوقي نظره یو څه رڼا واچوئ که څه هم ما په لنډي سره وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې منع کړل شوی دی، د جزا په قانون کې هم بېلابېل مادې ورته شته، دغه شان نړیواله اعلامیه کې هم، که تاسو یو څه په تفصیل سره پرې رڼا واچوئ ښاغلی نذیر زوی. ډېره مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د بحث محترمو ګډونوالو ته هم سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم، همدارنګ تاسو اوریدونکو ته هم. خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، خپله د تبعیض یا توپیر په بېلابېلو حقوقي لاسوندونو کې د دې وضاحت راغلی دی. دا په دې مفهوم چې طبعا په انساني ټولنو کې لکه څنګه چې تاسو په تریزه کې ورته اشاره وکړله، په مختلفو ټولنو په بېلابېلو جوامعو کې توپیر یا تبعیض یو ډول نه یو ډول شتون لري. نو په دې اړه بیا اړینه ده چې هر هیواد او هر ټولنه د خپلو اصولو مطابق د تبعیض یا توپیر د له منځه وړلو لپاره خپل قوانین او مقررات رامنځته کړي. نو په دغه برخه کې هم موږ په ملي حقوقو کې او هم په نړیوالو حقوقو کې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره بېلابېل لاسوندونه او مواد او مقررات لرو. د افغانستان اساسي قانون په 2 ماده کې تاسو به تر معلومه ده چې هلته هر ډول توپیر یا تبعیض چې دی د هغې منع ښودل شوې ده، او همدارنګه په نورو مختلفو په بېلابېلو قوانینو کې د توپیر او د تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې خپل مقررات لري، هغه په هره برخه کې وي. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون په 10 ماده کې دولت مکلف شوی هغه نړیوال لاسوندونه چې د بشري حقوقو په برخه کې دي او نړیوال معاهدات موجود دي، افغانستان او نړیوال د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته خودل شوی دولت په دې باندې مکلف دی چې هغه رعایت کړي. نو په دې لحاظ باندې افغانستان د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په 1940 کال کې دا منلې ده او امضا کړې ده، لاسلیک پرې کړی. د هغې په 10 ماده کې هم د تبعیض د له منځه وړلو مسله مطرح شوې ده، او ټول انسانان د قانون په وړاندې باندې یو ډول برابر خودل شوی دي. البته دا یو ډول خودل د قانون په وړاندې دا د انسانوالي مسله ده. نو دا مسایل چې بیا په جزئیاتو کې مطرح کیږي طبعا بیا په هره برخه کې اصول او مقررات شتون لري. کله چې موږ د قانون په وړاندې د مساوات مسله مطرح کوو، معنا دا چې د ټولنې ټول وګړي د پاغه په هر قوم او په هر ژبې او په هر توکم او تبر او په هر ټولنیز موقف او دریس کې وي، هغه د قانون په وړاندې مساوي دي. نو دا غوی په وړاندې د اداراتو یا د چارواکو او یا هم د مسولینو توپیریز چلند چې دی، دا د قانون په لحاظ باندې د منلو وړ نه دی. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون چې هغه هم افغانستان منلی دی، هغې دې برخه کې هم د تبعیض یا توپیر د نه منلو مسله مطرح شوې ده چې او ټول وګړي یې د قانون په وړاندې برابر ښودلي دي، او هغه په هر لحاظ هغه تبعیض مطرح کېږي که هغه ژبنی وي، هغه قومي وي، هغه توکمیز وي، او هغه د موقف په لحاظ وي، هغه جنسیتي وي، که په هره بڼه وي دغه تبعیض په دې کې منع ښودل شوی. همدارنګه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره یو تړون موجود دی چې هغه هم په هغې برخه کې خپل محتویات لري. نو دغه ټولو لاسوندونو ته په کتو نو او د افغانستان اساسي قانون ته په کتو سره تبعیض یا توپیر چې دی دا په حقوقي لحاظ باندې دا منع ښودل شوی دی. همدارنګه د اسلام مبارک دین هم په دې برخه کې خپل ارشادات لري، او تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان قوانین چې دي یو غټه منبع چې ده د اسلام مبارک دین دی، او په مختلفو برخو کې توپیر او تبعیضی چلند شده دا منه خودل شوه ده.
ډیر مننه خاخله نذیر زوی. رحیم صاحب، نذیر زوی صاحب، دغه حقوقي اړخ چې کوم مسایل د تبعیض په اړه ول په دې اړه رڼا واچوله، کته سره ته وایي چې په افغاني ټولنه کې دغه بیلابیل ډولونه چې د تبعیض موجود دي، ډېرې کوم ډول تبعیضونه هغه موجود دي شته چې په ورځني ډول خلک ورسره مخ دي، او ځوانانو ونډه او رول د تبعیض په وړاندې مبارزې په برخه کې څومره غیزمنه ده او څومره ورته کار شوی دی، څومره نوی باید ورته کار وشي؟ مهرباني وکړئ.
نتیجے کے تاریخ شرا وڑی کی حد آگے یو ڈالا سدا کی موقع کی اور تکرار اور قول چھدے جانگر برخور سروشی یا گتی موقع کے قرار ہوئی تھی، یا سر چھپے ڈل سرا داغوئی دیالوجی کی جوڑختونو یا د نورو ځانګړتیاو له کبله هغوی سره داسې برخورد کول چې هغوی په داسې وضعیت کې قرار نیسي چې تاوان سره مخامخ کېږي، یا ډیسډوانټیج پوزیشن چې ورته انګریزي کې وایي په هغې کې قرار نیسي. نو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دغه کیسه په بېلابېلو برخو کې ده، او دغه تبعیض چې کله موږ یادوو دا په خپل وجود کې هم بیا په دوه ډوله دی، چې یو ته مستقیم مخامخ تبعیض وایي او یو ته غیر مستقیم وایي. مخامخ هغه دی چې حتی قوانین جوڑے گی، پالیسیاں جوڑے گی، داغے پر مت بنے جانگر ابلو مقابل کی چلن کیجیے، لیکن غیر مستقل تبیب جو ادا سے ہوتے ہیں قوانین یا قدم لانے کی اما عمل کی رات یاد کیجیے لوزموں کو لینا اس طرح نقامک تھا پتاشو ہو رہی سیاسی لحاظ بنے زمنگ ٹولنا پر ڈلو بانی میں سلسلے دا نژادی دل کا مکانا اڑے گا، اور نژادی دل یو بل کو مقابل کی توفیری چلن سیاسی کا چبانی نکل کی گئی، صرف یو نژاد حد تک کہ بل نژاد مغلوب کی اور داغے مقابل کی دیر سے سیاسی امکانات لا کر اڑی، یا سر چپے زان مظلوم کو دل لارے زان د بیچارہ کو دل لارے یا زان د گسے کو دل لارے دخل کو اغا ترهم او داغوی اعتصار او پاره ایز دخل ملاتر که تیردی لکه بل هم یا نور بلی پر دیس ادوانتیج پوزیشن یا توانی موقعیت موقعیت که قرار نیسی چه دای اغا سیاسی برخه ده قوانین تو بود قوانین که همان را غیلی لیکن عمل که بیداشه نشده هم دار از دخل به مقابل که توفیری چلند من وینو چې پتول پتولو په افغانستان ته بیلابیل و کلتورونه یا سخت کلچر چې موږ په هیواد کې لرو په هغې کې لیدل کېږي چې د ښځو سره توپیري چلند کېږي. همداراز یو بل ستر ستونزه چې موږ لرو چې هغه هم جوړښتي ده یا زموږ د ټولنې جوړښتي سټرکچرل ستونزه ده، په هغې کې د ځوان او د زاړه ترمنځ توپیري چلند چېرته چې په تاسو ګوري خصوصا په کلیوالو سیمو کې ځوانانو ته هغه برخه لازم ہے چور تو ورک لو شی نو ورک ہول کی لمن بلا بلی بنے د فوتری چلن یا د تبیت لرو چې بل په ټولنه کې راځي زرا د قانون په تخت تدبیق کې تاسو وګورئ هل ته فوتری چلن دا دی چې یو د خپل سیاسي دریض د خپل اقتصادي دریض یا د خپل کورنۍ شالید پر مرسته باندې بهتره برخورد سره مخامخ کېږي په ادارو کې په ټولنه کې په مقایسه د هغه چا چې یوازې خلک خپله وړتیا د هغوی واسطه اوسېږي بله بله نجمه یې په خپله ټولنه کې لرو.
بله رحیم صاحب، ما وویل چې ځوانان د تبعیض په لمنځه وړلو کې څومره ونډه څومره ښه رول ادا کولی شي؟
ګوري زمونږ تبعیض سره مبارزه کوو تر ټولو لومړی ترخوس کې خو باید دا
په بخنې سره په حال دا چې تاسو خپل وویل چې ځوانان خپله د تبعیض سره مخ دي، مثلا دوی څنګه کولی شي مبارزه وکړي؟
ګوري یو شی چې زه فکر کوم هغه دا دی چې ډېری وخت مونږ د تبعیض په تعریف باندې او د دې په بڼه باندې نه پوهېږو او د دې له کبله سره لدې چې تبعیض وجود لري ډېری وخت داسې فکر کوو چې حالات نورمال دي. حتی تاسې به اورېدلي وي زمونږ د ټولنې په ارزښتونو باندې مونږ کله کله ویاړو او ډېر زیات افتخار پرې کوو نړۍ کې بېساري ګڼو په داسې حال کې چې هغه په خپل وجود کې توپیري چلند وي. ځوانان څه کولی شي په لومړي سر کې خو دا دی چې مونږ ورته تبعیض تعریف کړو لکه څنګه چې نن دا بحث جوړ دی. حتی ده چې ټولنه د تبعیض په تعریف او د دې په بڼو باندې پوه شي. دویم قدم کې دا دی چې ګورې اجتماعي بدلون لپاره یا سوشل چین چې مونږ منځ ته راولو د هغې لپاره اړتیا دا ده چې عامه پوهاوی باندې کار وشي. همداراز په قوانینو او د قوانینو پلي کېدو بحث مطرح شي چې په دې کې ځوانان خصوصا هغه ځوانان چې رسمي ځوانان دي فعاله ځوانان دي د مدني ټولنو د سیاسي جوړښتونو په چوکاټ کې کار کوي د قوانینو نثار د قوانینو تدبیر کوم دي چې قوانین څه لري د هغوی د ډکولو په برخه کې کار وشي بېرته د ټولنې سره کار وشي ترڅو د ټولنې اذهان بیدار شي. هغه څه چې د تبعیض په توګه باندې موجود دي اما پېژندل شوي نه دي یا تبعیض هغه کوم تبعیض ګڼل کېږي نه هغه روښانه کړي او خلکو ته وښيي په دې اړه باندې لیکل وشي مباحثه او ډیبیټ وشي. ګټه کې کوم ځوانان په دې کې ډېر فعال رول وبولی شي او زه یعنی یو خبره تاسو منګو تاسو اوس تاسو هغه دا چې په ټولنه کې تحرک منځ ته راغلی دی چې تاسو وګورئ یو شمېر مېرمنې دي چې دلته راغلي خپلواک څنګه تاسو سره باسي شته د دې په شان مېرمنې لګیا دي او ډېر فعالیت کوي ترڅو د خلکو هغه عامه پوهاوی سره مرسته وکړي هغه ته پوهېږي چې سره له دې چې دوی نه پوهېږي خو انډایرکټ غیر مستقیم تبعیض کې هغوی ښکېل دي. نو دا ټول لارې چارې دي چې زه فکر کوم چې په دې په مرسته باندې مونږ کولی شو چې توپیر سلام یا تبعیض په مقابل کې مبارزه وکړو.
ډېر ډېر مننه رحیم صاحب. تر هغې به اخري خپلواک هم موږ سره یو ځای شي. نوموړی د اوس ستونزو له امله ویلي چې یو 15 دقیقې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. ښاغلی نذیر زوی رحیم صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې د قوانینو په پلي کېدو تاسو قوانینو کې وویل چې د تبعیض د منع په اړه باندې قوانین شته، د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا موضوع روښانه ده. ولې فکر کوئ څومره پرې مثلا د قانون پلی شوی دی، هغه د اساسي قانون یا په دغه نورو برخه کې چې دغه وړه قوانین دي؟
ډېره مننه. اصلا او مهمه مسلې ته اشاره وکړله، کله چې موږ قانون جوړو هغه خو د یو مشکل لپاره جوړو، نو طبعا وخت چې قانون کې دا مسائل راوړو په ټولنه کې ستونزې شتون لري په دې برخه کې. ولې کله چې موږ د قوانینو مقرراتو د پلي کولو تطبیقي ساحې ته ځو، طبعا هلته مشکلات موجود دي په دې برخه کې. لکه څنګه چې د اساسي قانون او نورو عادي قوانینو پلي کول د افغانستان په ټولنه کې خپلې ننګونې لري او مشکلات لري، همدغسې د توکیر یا تبعیض په برخه کې هم عملا مشکلات موجود دي. نو زه یو ساده مثال ورکوم، زمونږ ځینی وګړي په ټولنه کې یعنی ممکن هغه له یو مسؤلیت سره هم تړلی وي او هغه یو موقف هم ولري، هغوی مثلا د سټیج پر سر راپورته کېږي او توپیرو تبعیضو تعصب غندي، توپیریز چلندونه غندي، اما بیا چې عمل کې ورته ګوري او بیا نو دغه چاري سړی تاري بیا ګوري چې له بده مرغه دا ښاغلی خپله هم په تبعیض یا توپیریز چلند کې بوخت دی. نو زه فکر کوم د عملي برخه کې د قوانینو د تطبیق په مسله کې مخکې تر مخکې دا مسله ډیره مهمه ده چې څنګه ذهنیت تازه وشي، ذهنیت څنګه د قوانینو پلی کولو ته آماده شي. یو خدا ده چې په ټولنه کې عام وګړي څنګه قوانین رعایت کړي، دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې هغه څوک چې د چارو واکې په مختلفو بیلابیلو برخو کې په لاس کې دي او غواړي چې عامه خدمتونه ولسته وړاندې کړي، هغوی څنګه په عمل کې په پام کې ونیسي؟ یعنی عامش تل په افغانستان کې دا مسله مطرح کېږي چې د ټولنې لخوا باید قوانین هغه شي، ټولنه رعایت کوي، قوانینو تطبیق شي.
تاسو د ذهنیت جوړونې خبره وکړه، په دې برخه کې زه فکر کوم چې دغه بحث چې موږ رابلل دي د دې لپاره چې زه فکر کوم چې ځوانان په دې برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي. لنی کمرغه غلی خپلواک هم را سره په بحث کې یو ځای شوی دی. غلی خپلواک تاسو ته راغلاس وایم.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته مو ډیر وبخې زما د زند
هیله کوم. اغلی خپلواک په خبرونه کې را سره دو نور ملمانه هم دي، خاغلی دلاور نذیر زوی او خاغلی مشتاق رحیم، دوی هم را سره دي. وختل می تاسو نو پوښتم چې ستاسو په نظر باندې د افغاني ټولنه کې هغه د تبعیض تر ټولو لوړه کچه چې دا په کومه برخه کې ده ستاسو په نظر باندې؟ په دې برخه کې مثلا موږ تیره ورځ یو راپور درلود چې په هغې کې دغه د جنسیتی تبعیض موضوع هم د یو شمیر میرمن لخوا مطرح شوې وه. په دې اړه کړه ته نظر واچوئ. زمنن دا چې ښاغلی نذیر زوی وویل چې ذهنیت جوړونه وشي، باید په دې برخه کې فکر کوئ چې ځوانان په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي. بله بله، مهرباني وکړئ غلی خپلواک ستاسو غږ لرو.
یو خبره ده، زما شخصي انګیرنه دا ده، د خپل د ډیسکریمینیشن چې پنګ دي کې ورته وایي یا پرېجډس چې ورته وایي، او موږ په پښتو فارسي کې د تبعیض او توپیري چلند باندې ژباړلی دی. دا یو شرقي پدیده نه ده، د زما شخصي انګیرنه ده. دا عموما د غربي ټولنو یو ذهنیت وو چې هغه ته د رنګ په خاطر دی، د ټولنیز کلاس په خاطر دی، له یو لړ فرصتونو محروم یې. زه فکر کوم له شرقي ټولنو نه دا هغه ته ډېر هغه دی، ایغو ټولنو کې ډېر زیات دی. زموږ په ټولنه کې دا مسله یو څه د شخص زما لپاره هغه ډول نه ده لکه په هغه ځای کې چې ده. مثلا که دغه یو څوک توره مي تل سنس نه باسي چې ځکه چې دا نه فرنګ تور دی، دا د چوبي نه ووځي.
تورمن خو بیخي نه باسي، دا باس نه کوي.
نو دغه یو څه دا په مجموع کې او په شرقي ټولنه نسبت هغه ټولنه زما د هغه څه چې په تاریخ کې لوستي هغه کې ډېرې لزغمه ده کې دي. مثلا هند ته تاسو نظر وکړئ، په هند کې بیلابیل قومونه دي، بیلابیل مذاهب دي. چې اوسېږي افغانستان ته تاسو نظر وکړئ چې بیلابیل قومونه او بیلابیل مذاهب دي. چې اوسېږي دغه ټولنیز زغم زموږ لپاره نوې پدیده نه ده، لیکن دا هیڅکله په دې معنا نه ده چې په دغو ټولنو کې د تبعیض نه وي، د ټولنو کې توپیري چلند نه کېږي، په خصوص له ښځو سره. چې ښځې همیشه د خپل جنسیت په خاطر چې دوی نه دی ټاکلی، ته د خپل جنسیت په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري، لکه ته د خپل رنګ په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري، لکه ته د خپل اقتصادي ټولنیز کلاس په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري، ته په یو کورنۍ کې پیدا شې، ته په یو جنسیت پیدا شې، لیکن په دې خاطر ته د ژوند د یو لړ فرصتونو هغه که ټولنیز دی که سیاسي دی که اقتصادي دی ته محرومېږي، او دغه ستونزې دیږي. نو دغه دی. او بل پاتې تبعیض دی، ځینې دغه توپیري چلند د قومونو په حساب راپورته کوي چې زما په نظر په افغانستان کې دا یو ډول سیاسي استفاده ځینې کېږي، لیکن عملا زموږ تر منځ ما ټول اکثریت همسفیان هزارګان وو. یو وخت کارت پروان کې ما درس لوستل، هغه ته ډېر پنجشیریان وو، موږ ډېر عادي ژوند درلود، لیکن په ټولګي کې موږ تر منځ دا بحث نه وو. چې البته ما حتی ځینې وخت ویل کېدل چې تو افغان، یا داسې یو قسم خبره به کېدله، یا پښتو د دوزخ ژبه ده، یا یو نیم بل نیم، خو دومره ډېر نه وو چې موږ د بیخي یو بل سره ووهو، یا د یو بل نه کرکه وکړو، یا د یو بل سره په ټولګي کې یو ځای کېننو. موږ تر منځ هغه تفاهم ډېر زیات وو، زما نږدې ملګری لا مغونه وي. لیکن بیا چې کله سیاست ته راشي، بیا له دې سره یو ډول لوبه کېږي چې هغه یوغوی د خپلواک لپاره استفاده کوي. نو که دې ټولنه کې، که شرقي ټولنه کې په مجموع کې یو تبعیض موجود وي، هغه به ډېر کم لسانی وو، مذهبي وو، قومي وو، د رنګ تبعیض وو، بلکې ډېر زیات به همغه جنسیتي مسله ده چې هغه نو ټوله نړۍ کې ده. نو هغه ډېره زیاته ده، متاسفانه.
ډیر ډیر مننه غلی خپلواک. قدر من اوریدونکو، د تلیفون شمیرې یو ځل بیا تاسو ته وایم، تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، او د تبعیض په لمن وړلو کې د ځوانانو د رول په اړه راته خبرې وکړئ، خپل نظرونه را سره شریکوئ. دا شان کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ، د تلیفون شمیرې مو 0995 40 او 0995 225. یو اړ کلرو او ګورو چې څوک را سره ده. بل مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام سلامونه ستړي مشه ترمان سي تاسو ته تاسو د بحث ګډونوالو ته لا پښتنه دا چې د ځوانانو رول د تبعیض په اړه باندې اول اصلا ته افغان ټولنه مونږ مطالعه کو زیاتره لوست ځوانان هم په چا پورې مربوطېږي لاغي ورسته بیا دوی ته دنده ورکول کېږي زه ډېر ښه مثالونه لرم اغام سیاستمداران چې هغوی پورې هغوی ګوند پورې ځان تړي نو په خپله دلته په افغانستان کې لکه اغلی شفیقه خپلواک چې ویلي زیاتره دغه سیاسي ګوندونه د قومونو یا د لږکیو په اړه باندې ډېر دغه تبعیض یا توپیري چلند کېږي دوه قومونه په خپلو کې په مشکل واړوي نو څنګه ځوانان کولی شي چې په دغه برخه کې یو ښه رول ادا کړي چې ځکه هغه هم په یو چا پورې مربوطېږي لکه ګوند کار ته اخلي هغه ګوند په اړه خپل دریځ څرګندوي څه فکر کوي د ځوانانو په اړه لا پښتنه زما د شفیقه خپلواک څخه ده
تاسو خپل نوم وویل او بخې ما هېر شو زه نه پوهېږم تاسو څوک لکم زه بلې په هر حال شفیقه جانې ډېر پاره چې دغه اوریدونکو خپل نوم ونه ویلو که به مهیر نشي د پښتنې ځواب کته سوې به نور اوریدونکو له واخلو
ولینا یو ګره د پولیټیکل پارټي د سیاسي ګوند مسله د خجلا ده دا د هر چا یو مدني حق دی چې غوی په هر سیاسي ګوند کې چې وغواړي عضویت اخیستلی شي نو سیاسي ګوندونه په دې معنا نه دي چې غوی د قومي تبعیض رامنځته کې یا د توپیري چلند کې یا د یو بس کې بلکې فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو اړتیا هم ده چې موږ باید افتخار وکړو لیکن متاسفانه په تیرو څو کلونو کې قومي سیاست ډېر زیات شو بخصوص که موږ کورنۍ جګړې ته فکر وکړو کورنۍ جګړه په افغانستان کې ډېره زیاته په قومي حساب وه نه بل ایدیالوژي د دې یو لوی ستونزه دا د هغو هیوادونو کې چې دولت په مجموع کې خدمتونه نه وړاندې کوي د مثال په ډول د امنیت د خلکو سره پکې خوندې نه وي ډوډۍ پکې نه خلک پکې وږي تعلیم نه وړاندې کوي یا نور ډېر ورځني د ژوند خدمات چې انسانان ورته اړتیا لري بیا هغلته خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره د قومونو تر شا پټیږي د یو خان تر شا پټیږي د قبیلې د یو مشر تر شا پټیږي ځکه چې هغه د قبیلې مشر هغه خان هغه ملک دغه نفر ته امنیت ورکوي دغه نفر سر ساتي د دې نفر ځمکه او جایداد ساتي او دا تر هغه چې موږ یو پیاوړی دولت ونه لرو نه یوازې حکومت بلکې دولت په مجموع کې پیاوړی نظام ونه لرو زه فکر کوم دا به ډیره سخت وي چې موږ د هغوی پر وړاندې ودرېږو چې له سیاسي قومي کارډ نه په سیاست کې استفاده کوي دا به تر موږ پورې عامي ځکه چې دغه ته بحث په سرویس باندې نه دی دلته بحث په خدمت وړاندې کولو باندې نه دی د یو دولت مشروعیت له کوم ځای نه راځي په دې ټولنه کې لکه موږ چې یو دغه څوک په دې نه راځي چې زه تا ته رایه درکوم په دې خاطر چې ته به ماته یو دوه درې څلور پنځه د خدمتونه وړاندې کوې بلکې دا مشروعیت په دې راځي چې زه تا ته رایه درکوم ځکه چې ته پښتون یې زه تا ته رایه درکوم ځکه چې ته تاجک یې زه تا ته رایه درکوم ځکه چې ته هزاره یې نو په دغه حساب باندې موږ
ډېره مننه ډیر مننه شفیقه جان یو بل اوریدونکو هم لرو دا بر واخلو چړی کې پرې نشي bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا تشکر مهرباني وکي مهرباني وکي خپل ځان لا به پیښنه نه سونه نشته تاسو خپل پختنه مطرح کړئ صدای شما درست شنیده نمیشه قطع وصل است مهربانی کنین بفرمایین پرسش دار مطرح کنین بعد مرغ دغه اوریدون کی اړیکه پلی شو بل اوریدون کی هم را سره پلی کړي بل مهربانی وکي ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو سلام تاسو درنو مل منوته سلامونه میکزم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سردار محمد دې په دې شرخین
سردار محمد سي مهرباني وکي
موږ خو په وطن کې هغه سیاست به هیڅ پرېږ سیاست ته مزه بنه یادو لکه به یاد کوم چې موږ په وطن کې ډېر اقامه ځوانان لرو او که ځوانان لرو هر طرف هم دې طرف هم چې یو د وزیرانو زمونږ دي یا د وکیلانو زمونږ دي یا د پارلمانانو زمونږ دي یا د ولسوالانو زمونږ دي یو د والیانو زمونږ دي یو د ملکانو زمونږ دي هغوی سهار و مازدیګر و غرمه ټول شات و شکرې اش و اشد کبابونه و نشې تماشې درسونه و او تعلیمونه کوي په خارج کښېم کوي په وطن کښېم کوي یو رقم من ځوانان لرو چې هغه د موچانو زمونږ دي هغه د خرکارانو زمون دي هغه د بېخانانو زمون دي هغه بېخي هغه د غریب و غریب زمون دي چې هغه نن په وطن کښې پاته زره روپۍ په شپږ زره روپۍ باندې وطن کښې جنګېږي جنګ کوي او سنګر هم ساتي وطن هم ساتي ناموس هم ساتي اما یو داسې ځوانان دي لکه د هغوی سمي ځوانان ځوانان دي ورته ځوانان نه لیدل کېږي ځوانان هغه ورته لیدل کېږي چې د هغوی کتاب مسکو کښې وځلېږي خپله مبارزه وکړي خپل حق وغواړي د وطن نه دفاع وکړي مونږ هغه لاسواره ځوانان به څه کوو چې خپل لاسونه وخوري لاسمینځي نو روان شي په خپله لاره که داسې سپینږي ورته پرېږدو لکه دا اوس مونږ په وطن کښې څه حالات روان ده
سردار محمد صاحب مشخص دغه مشخص د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی سردار محمد صاحب؟ مننه سردار محمد صاحب، خو تر اخره پورې زه پوه نه شوم چې هدف څه شو ستاسو د خبرو. په هر حال بل اورېدونکی هم راسره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه سه؟
او رحمت ګل سنگرمل یم، د خوست نه تاسو میلمنو ته او د افغانستان ټول غیرتي ملت ته خپل سلامونه وایم.
رحمت ګل له خوست، مهرباني وکړئ.
او د ما په فکر باندې دا طبي چې کوم دا فلن په افغانستان کې خو د ما په نظر هېڅ نشته، نو رسنۍ نه رسنۍ باید دې ته هغه ونه کړي، یعنې نکاف ډېر ور نه کړي. په دې خاطر چې نن موږ تاسو ګورو چې دلته مسلمانان کفار یو ځای سره ګرځي، ته وګوره نو طبي باید فرق وي که نه؟ نو ولې مسلمان او د کافر ولې یو ځای سره ګرځي؟ ولې د طبي دغه نه مراد کېږي؟ نو په داخل کښې چې کوم دي په افغانستان کښې، نو دوی په خپل منځ کښې کوم ستونزه او مشکل نه لري، نو رسنۍ باید دې ته ډېر هغه ونه کړي چې مثلا یا تعبیر ده یا پرسی ده یا کومه بله خبره ده. نو دلته تعبیر هېڅکله نه شته، ځکه په دې خاطر چې کفار مسلمانان یو ځای سره ګرځي. نو موږ څنګه ویلی شو چې دلته مثلا بیا پښتانه د پرسیبانانو سره کومه مشکل یا ستونزه لري یا څه بله خبره ده؟ نو زما په نظر کوم مشکل دلته نه.
مننه رحمت ګل صاحب، مننه کوو. ښاغلی رحیم، تاسو ته راځو. د رحمت ګل صاحب پوښتنه هم هغه نظر چې هغه مو واخیست، اول خو د دوی په نظر په اړه آیا رښتیا هم په افغانستان کې تبعیض یا توپیري چلند نشته؟ او دویم دا چې د سردار محمد صاحب نظر که داسې روالو چې د ځوانانو په برخه کې مثلا په خپله د ځوانانو په برخه کې هم آیا په دې برخه کې تبعیض موجود دی؟ مثلا چې ځینو ته ښه امکانات مثلا ښه شرایط مساعد دي، ځینو ته نه دي مساعد. کېدای شي په دې اړه هم یو د بس یو موضوع سړی ورباندې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ. په لومړي سر کښې
وګورئ، زه دغه وروستي او تر یو بریده پورې مخکې چې هغه خپلواک خبرې وکړې په ډېر درنښت اختلاف وکړم. زمونږ په ټولنه کښې تبعیض موجود و، او یوازې زمونږ ټولنه کښې نه بلکې د نړۍ په هره ټولنه کښې تبعیض په بېلابېلو بڼو باندې موجود و او دی او په راتلونکي کښې هم دي. او دا د انساني ټولنې او هغه هر هغه ټولنې چېرته چې انسانانو کېږي، انسانان د خپلو خواهشاتو تر غلبې لاندې وخت نا وخت را ځي، هلته به دا موجود وي. افغانستان کښې تا چې وګورئ، مونږ ته د تېر ویشتل یو نیم سل کالو تاریخ را واخلو، دلته و تبعیضي چلندونه موجود وو. اوس راځي دېته چې تبعیض لکه مخکې چې په لومړي سوال په جواب کښې ما ته څه ویلې چې تبعیض بڼې او بېلابېلو سټرکچر د ټولنې کښې دی، هغه سټرکچرل بڼه باندې هغه جوړښتي بڼه باندې چې مونږ په ټولنه کښې لرو په بېلابېلو کچو باندې شتون لري تحقیق کېږي. اما دا چې یو نوه
بله خاغل رحیم گوز فکر کوم ک د غی خوانه کسان مدرلودل چې په دې موضوع خبرې کړی خبو ولی مشخص کې قضیه تلار نشو خبو وی
مشخص قضیه ته نظر داس نه دا چې موږ سره هم څه دفاع کوو دفاع دیو زړه پر سیږي نو څنګه تاسو انکار کولای شئ موږ چې بنیست تاسو کمیست او پیر دل تنل ورو څنګه تر هغه پرې نشال کېده تر هغه پرې چې څنګه څنګه ونه ویل شي
مقابل کې د خپل ټولنې
د خیر په خاطر منډي او کی هلیزل او کی هڅه کی او په دې برخه کې یو څه ځوانان کار کوي طبعا چې په هر برخه کې چې کله کار کیږي نو پاتې خلک کوي بد خلک کوي د مبارزې په برخه کې هم موږ داسې خلک لرو چې مغرض دي غواړي د مبارزې پر مټ باندې شخصي ګټې لاسته راوړي خو دلته د ډېر سپېڅلي خلک شته دی چې هغه واقعا غواړي چې زموږ اروانو نسلونو لپاره داسې یو ټولنه منځته راوړي چې هغه په راتلونکي کې یو آیډیال ژوند سره سمون
ډېر ډېر مننه ښاغلی
تجربه نه چې موږ په خپل ژوند کې تجربه کړې دي
ډېر مننه ښاغلی نذیر زوی که تاسو را سره یې تاسو مخکې وویل چې ځوانان باید ویښتابه لپاره کار وکړي فکر کوئ چې دا څه ډول ممکنه ده انفرادي ډول باندې ګروپي ډول باندې د مدني فعالیتونو له لارې د رسنیو له لارې که څه هم مخکې ښاغلي رحمت ګل صاحب په دې اړه باندې نیوکه هم درلودله څه ډول دا شونې ده څه ډول ممکنه ده
ډېره مننه اول خو اجازه راکړي دا باید په افغاني ټولنه کې اوسو او باید واقعیتونه ووایو سره ځکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه په مختلفو بېلابېلو ټولنو کې توپیر یا تدیس شتون لري او په بېلابېلو بڼو باندې دی نو افغاني ټولنه هم په مجموع کې دغه توپیري مسایل چې مطرح کېږي طبعا په یو برخه نه یو برخه کې شته په هره برخه کې که په مختلفو برخو کې څېړنې وشي طبعا لاسوندونه به هم تاسو ته ترلاسه شي په دې توګه یعنی رسنۍ ډېر مهمه ونډه لري چې په ځانګړې توګه په څېړنې ژورنالیزم په برخه کې کار وکړي په دې برخه کې یو شي ته زه غواړم اشاره وکړم چې یو دا د ځوانانو ونډه یا نقش ده په دې مسله کې یو خپله له بده مرغه مخکې هم اشاره وشوه ځوانان په افغان کې د توپیر غټ قربانیان دي په مختلفو برخو کې او د افغانستان د تیرو اوسنیو ناخوالو د دې اوږدې غنیزې مختلف اړخونه که سره وسنجول شي او څېړنه ورباندې وشي نو یو برخه یې په دې بېلابېلو برخو کې توپیري چلندونه هم شته مخکې هغلې خپلواک اشاره وکړه د ټولنې په عادي وګړو کې زه په خپله چې کله د وظیفې پر مهال یا غیر له دندې نه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته مې سفر کړی دی مختلفو قومي او تبریزو برخو سره مې ناستې درلودلې په عوامو کې دا مسله دومره نه ده ولې متاسفانه یو خبره دا ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې دا سیاست مطرح شوی دی نو زه له دغې سیاست سره یعنی موافق نه یم سیاست خپل اصول لري سیاست خپل اړونه لري سیاست خپل اخلاق او اصول لري یعنی په افغانستان کې سیاست په هغه واقعي معنا سره نه دی مطرح ډېری ډلې ټپلې غواړي چې د مختلفو یعنی هغه برنامې چې هغه د هغه وګوري او د هغوی هغه عملي هغه وګوري نو هغه طبعا په یو د تبیس په یو برخه نه یو برخه کې راځي همدارنګه که متوجه شو د تبیس یوازې په سیاست کې هم نه دی دغه کورنیو نه هم پیل کېږي لکه چې مخکې اشاره وشوه دا د مکتب او د ښوونځي برخې ته کې راشو زموږ ستاسو ټولنه کې په نارینه او ماشومانو باندې یا هلکانو باندې زده کړه کوي او نجونو په وړاندې ډېر ستونزې او مشکلات موجود دي او بیا تقاضا هم دا موجوده ده چې په سیمه کې ښځینه ډاکټره نشته یا ښوونکي نشته نو چې څوک خپل لورګانې ښوونځیو ته ونه لیږي نو ښځینه ډاکټره یا ښوونکي به له کوم ځای شي همدارنګه په مختلفو برخو کې په پولیسو کې په څارنوالۍ کې په قضا کې په ټولو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا موجوده ده البته ټولنې هغه کلتوري محدودیتونو ته په کتو سره نو یو خوا نه موږ دا ستونزه بیانوو بل خوا بیا دا ستونزې دي له دې نه ورهخوا په حتی د کورنیو په سطح هم چې وګورو یو زوی چې ګټه کوي بل زوی چې هغه که ډېر هوښیار هم وي او هغه مثلا هغه زده کړې هم ولري خو هغه دومره په هغه کورنۍ کې بیا هغه نه وي لکه هغه چې یو څو روپۍ کورنۍ ته راوړي او هغه پسې بالغ ګرځول کېږي یعنې دا د یو ساده مثال مې ورکو راځو دې ته چې څنګه ځوانان وکولی شي چې ونډه په دې برخه کې ولي دا ډېره مهمه مسله ده لومړی زه خپل ځوانانو ته زما وړاندیز دا دی چې دغه توپیري مسایل او تبعیض دا مطالعه کړي او د افغانستان کې په ټولنه کې چې دا کمی ناخوالې له دغې برخې رامنځته شوي په دې برخه کې باید دوی اول خپل ځان آګاه کړي نو هغه چې دا وویني او دا دوی ځان ورباندې پوه کړي او دغه مشکلات دغه درک کړي
نو لکه څنګه چې مخکې بحث کې ویل شو چې ځینې ځوانان هم په دغه ډلو ټپلو په سیزي او په هغه برخو په ځي چې هلته توپیریز چلندونه دي هلته په دغه ستونزې رامنځته شوي دي. نو کله چې ځوان په دې باندې آګاه شي پوه شي چې تبعیض په ټولنه کې دغسې مشکلات رامنځته کوي د هیواد ملی ګټو ته مشکلات رامنځته کوي د هیواد ملي امنیت ته مشکلات رامنځته کوي په ټوله کې د ټولنې او هیواد پرمختیا ته ستونزې رامنځته کوي. نو زه فکر کوم د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
مهرباني وبخې
که ما ته اجازه راکړې یو
مهرباني تاسو لرو
خوندیو کې په نصاب کې دا مسله ډېره مهمه ده چې ذهن د یو ځوان په ښوونځي کې چمتو شي دې مسلې ته چې توپیر او تبعیض څه شی دی او څه ستونزې او ناخوالې په ټولنه کې رامنځته کوي. همدارنګه په پوهنځیو کې دا مسله مطرح شي او رسنۍ ډېر ونډه درلودلی شي چې رسنۍ په دې برخه کې پراخ هغه رامنځته کړي برنامې رامنځته کړي او ممبر ډېر مهم دی په دې برخه کې. زموږ علما زموږ روحانیون ډېر نقش درلودلی شي چې د دینی او مذهبي ارشاداتو په رڼا کې دا مسایل خلکو ته روښانه کړي د خلکو ذهن روښانه کړي د تبعیض ټولې انواوې او د هغوی اضرار او مشکلات خلکو ته بیان کړي.
ډېره مننه نظیر صاحب
ډېره ونډه درلودلی شي. اما مهمه مسله دا ده چې خپل ځوانان دغه ستونزې او دغه مسایل درک کړي دوی خپل ځان آګاه کړي او ځکه د دوی ونډه ډېره مهمه ده چې د ځوانان راتلونکي د ټولنې او د نظام او د چارو واګې د ځوانانو په لاس کې دي. نو که د دوی ذهن خپل روښانه نه شي بیا نو ډېر ستونزمنه ده. اول دوی باید په دې برخه کې کار وکړي ځان ورسوي او بیا ټولنې ته کار وکړي.
ډېر مننه ښاغلی خپلواک. بیا هم تاسو راځو همدغه پوښتنه چې ما ښاغلي نظیر زوی مطرح کړه تاسو هم مطرح کوم څنګه کولی شي ځوانان په دې برخه کې مبارزه وکړي او هغه یو څه که څه هم تاسو وایئ چې ډېر نه دی ولې دوستانو اشاره وکړه چې ژوندي مثالونه وړاندې کړل چې شته چې د دغه تعبیض د له منځه وړلو برخه کې مبارزه وکړي. او یوه بله موضوع هم غوښتل په هغې هم تاسو راته یو څه ووایئ هغه دا چې ځینې وخت خپل ځوانان آیا فکر نه کوئ چې د تعبیض پالنې لامل ګرځي تر دې چې دوی مبارزه وکړي دغه توپیري چلند له منځه وړلو لپاره؟ مهرباني.
ډېره مننه. ما چې لومړی ځل وویل چې ما وویل چې دا شرقي پدیده نه ده، ما هغه اوسني بڼه باندې چې کوم توپیري چلند تعریف شوی ده په وروستۍ پېړۍ کې، زما مطلب دې نه و چې
بله بله بله
د رنګ په خاطر څوک په ټولګي کې نه پرېږدي. دا غوښته چې په غرب کې وو، دا غوښته چې په شرق کې کله نه دي شوي. هیڅوک د خپل سترګو د رنګ، د ویښتو د رنګ او د بدن د رنګ په خاطر له ټولګي نه دي ایستل شوي. زما مطلب دا څه شو؟ ګورې، هغه توپیري چلند چې په افغانستان کې بحث پرې کېږي، دا ډېر زیات په ټولنیز نابرابري کې دی. خپله دغه ټولنیز نابرابري چې په ټولنه کې ده، ډېر په یو بڼه باندې توپیري چلند ته لار پرانستې ده، یا جنډر انیکوالټی د جنسیتي نابرابري چې ده. موږ تر هغه چې اصل موضوع ته ونرسېږو، مطلب دا یو برخه د توپیري چلند یو برخه د ټولنیزو جنسیتي نابرابرۍ ده. نو زما په نظر کې یو خو داسې شی دی چې نننی نسل چې دی، زما زه فکر کوم دا به ډېره زیاته انصاف به نه وي که اوسني نسل نه داسې یوه تمه ولرو چې هر څه دې سم کې یا ډېر څه دې سم کې. موږ داسې یو نسل روزلی چې هغوی خپله په جګړه کې رالوی شوي وو، هغوی په مهاجرت کې رالوی شوي دي. نو څه تمه لرئ چې موږ به څه ډول یو؟ اصل دا موږ ځان څه ډول درکړو؟ زه ډېر وخت ما خپل استادانو ته ویل کله چې زه فارغېدلم او داسې څلور کاله درس ویلي، ما فکر کاوه خپل لوری پیدا نه کړي چې زه څه شم. ډېر وخت داسې یو حس دی لکه یو مرغۍ نه راجلا شوی بڼه کې، لیکن نه پوهېږي چې باد کوم لور ته اخیستی. موږ په دغه یو مبهم حالت کې یو د انسرټنټی دی، داسې یو مجهول حالت دی چې موږ نه پوهېږو کوم لوری ته پښې وباسو. نو دغه ته یو څه خوشباوري باید خوشباور اوسي او زموږ مسؤلیت دی چې باید درک کړو، لیکن ډېره زیاته به سخته چې تا غرسه چې لسکونه کاله کېږي په دې ټولنه کې روان دي ته وکولی شي بدلې کړي. په خصوص چې کله ځوانان ته داسې کتل کېږي لکه نبود که ته داسې خبره کوې وایي دا خارجي خبره ده. زه مثلا هېڅکله بهر نه یم تللې، لیکن ما ته داسې وایي چې دا خو تا په یو بهرني پوهنتون کې درس ویلی. پونتون چې په امریکای پونتون کې درسره د دې وې نظریات دي مثلا ردوی دي یو پلمه پیدا کړي چې تار رد کړي د پردې په توګه باندې چې نه پوهېږي ته د دې ټولنې په حساسه څونو باندې یا په ورته مسایلو باندې نه پوهېږي نو دا به یو څه ستونزمنه وي لیکن اوس په ټولنیزې رسنۍ دي مثلا خواله رسنیو کې تاسو وګورئ اکثریت وخت هغه پسنه رامنځته کېږي چې هغه په ژبې او په یوه کلمه دا رقم د پښتو کې نه ده په فارسي کې ده په فارسي کې نه ده په پښتو کې نه موږ له دې ټولنیزو رسنیو کې هیڅ شی نه تاسو نه دی راډیو نه د یو تلویزیون نه د یو فیسبوک نه د یو ټویټ نه موږ کولی شو داسې استفاده وکړو چې دا هېواد زموږ ټولو کور دی هیڅوک باید د جنسیت په خاطر د قوم په خاطر د ژبې په خاطر کم او زیات ونه ګڼل شي دا د استادو فات په نسلونو کې مال وستي وایي که یو بخت ورننوزي او رنګ رنګ ګلاني کې دا به خوند درکړي لیکن که یو بخت ورننوزي چې هغه کې یو رنګ ګلان دي هغه ته خوند نه درکړي او زموږ په هېواد کې دا بېلابېل ژبې او قومونه هم داسې دي لکه په یو بخت کې رنګ رنګ ګلان او دا زموږ ښکلا ده هیڅوک باید هیڅ کله په دې هغه باندې دغه لپاره له مکتبونو نه کار شروع کېدلی چې یو د دوستانو اشاره وکړه له کورنیو نه کار شروع کېدلی شي او ځینې خلک چې یو دوه کتاب لولي یو دوه خبرې کولی شي دوی باید هیڅکله د حساسیت برانګیزه بحثونه راپورته نه کړي موږ دا وته زموږ ټول د افغانستان پیسه کې ډېره زه چې وایم چې په هغه اندازه باندې دا طبیب نشته دلیل لرم وګورئ که یو بل هېواد کې کورنۍ جګړه د قوم په خاطر وشي هغه هېواد ګوټ مخکې تجزیه سوی و په افغانستان کې کورنۍ جګړه قومي جګړه وه لیکن افغانستان تجزیه نه سو که تاسو د قومونو ترمنځ ورته موږ دومره ډېر مشترک کلتورونه لرو دومره ډېر مشترکات لرو چې زموږ ترمنځ توپیرونه خو کوي په دغه حساب باندې هغه سوشل فابریک چې دا د زموږ د ټولنې هغه ټولنې ژوند مو چې ډېر زیات سره تختې دی ډېر زیات سره نغښتې دی او دا هیڅکله نه دی دي کې په دغه حساب زه فکر کوم چې په هغه اندازه نه دی لکه څنګه چې سیاسي بود ورکول کېږي قومي تبعیض په زما مطلب دی جنسیتي فوق العاده ډېر دی هغه بې حده ډېر دی حتی زموږ د اطفالو سره باندې
ډیر مننه غلی خپلواک ما د خبرونه په سر کې په مقدمه کې وویل چې د تابیز چې دا په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل ډولونو باندې موجود دي چې افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده او ټول سیسي جګړې او لاملې د زده کړو بهیر غزمنیدل د دې لوی لاملونه دي چې هغه ځینو موارد ته دوستانو اشاره وکړه چې کوم ډول تابیزونه شته په دې هیله چې دغه یو هم پاتې نشي ټول ختم شي او ځوانان په دې برخه کې خپل رول ادا کړي ل خپل درنو ملمنو هر یو خاغلی دلاور نذیر زوی خاغلی مشتاق رحیم او غلی شفیق خپلواک مننه کوله تاسو چې په دغه باس کې مو لمکسره برخه واخیسته د خبرونه په ورستۍ برخه کې هغه د فرهاد دریا خبره څومره خپل دا چې ژوند خپل دی او ژوند خپل دی بیا هم او بیا هم ژوند خپل دی درنو اوریدونکو تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو زموږ د ځوان فکر د دې ونې خبرونه هم دومره وا
منی سے جوان دن ٹوپک منی سے گاچ خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے گاچ خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جوان کھل دے جوان کھل دے جوان کھل دے جوان کھل دے کھل 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 دے جوان 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 کھل دے کھل 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 دے جوان کھل دے جوان کھل دے مساف کی چاہتا زر انشاءاللہ دے ہندار کئی لمڑی مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم که دیگی بیشتر لکه گانه سرارتا و مند لکه گانه سرارتا و مند لکه ناوی نرالوان شیر لکه یو خوخ گانه هم داسه بنف بنخ کلی ده جون 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 خوالی 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 ده یه خلقو 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 منی دون تایتا پک منی سه کے رات کتاب کے دوان کے